سلامونه ګرانې مریم جانې فایق ګردیوال، خوشاله یم چې تاسو امریکا غاک سره د مرکی پترڅ کې ګورم او تاسو سره خبرې کوم. کپو پایل کې ماته د خپل فعالیتونو په اړه وایاست. د دغه اپلیکیشن د الف بی په نوم اپلیکیشن چې تاسو یې بنسټ ایښودلی دی، څنګه کار مو پایل کړ او ولې مو پایل کړ؟
شسته جانی تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. ډیره مننه ستاسو د بلنې نه په خپل پروګرام کې. ډیر ښه پوښتنه وکړله د اپلیکیشن په اړه. زه یو افغانه میرمنې ما چې تعلیم مې کړې، د تعلیم په اهمیت پوهیږم، د تعلیم په اهمیت د چې په ټولنه کې او د یو انسان فردي شخص په ژوند کې کم تاثیرات لري، کم فواید لري. نو د دې نه بې برخې بې خبره نه یم. پاتې نو د یو با مسوله مسولیت پذیر افغان خزی په توګه باندې دا اپلیکیشن، د الف بی اپلیکیشن، د فیلان د پښتو او فارسی دری ژبو د زده کړې لپاره اپلیکیشن دی. فیلان خپل په ډیر ابتدایي یا الیمنټري لیول باندې مواد پکې شته دی. دا اپلیکیشن مګه د څو خوونه څو خلاوي وي د زمونږ په ټولنه کې، چې افغانان د افغانستان په داخل کې دي، چې افغانان چې د افغانستان بیرون دي. نو د دې یو اپلیکیشن ضرورت احساسې ده. موږ سره مهارتونه وو، موږ سره ټول هغه سکلز او استعداد وو چې موږ توانېدلو د یو څه جوړ کړو، او موږ متوجه شو چې د یو څه په افغانستان کې داخل افغانانو ته او بیرون ضرورت دی ورته. نو لومړی پړاو کې لکه د هر یو بل افغان چې د خپل وطن لري ژوند کوي، زه هم د خپل هیواد نه لري یم، زما ماشومان متوجه شوم چې باوجود چې موږ ورسره خپل ژبه غږیږو، مګم هغه شانتي چې باید خپل ژبه زده کړي دا غي فرصت نه برابر دوی ته. نو موږ په لومړی پړاو کې هغه بهرنیشت افغانانو ماشومانو د لپاره دغه اپلیکیشن جوړ کړ چې باید دوی خپل ژبه، خپل کلتور، خپل هیواد، تاریخ سره بلد وسیږي، خپل ژبه زده کړي. روسته دې متوجه شو چې دا اپلیکیشن نه یوازې چې دا خلاو ډکوي، بلکې دا اپلیکیشن په نورو ډیرو مواردو کې مفید تمامېدای شي. لکه کومه ان تعلیمي نصاب وګورو، ډیر زیات پخوانی او زوړ دی. کدا موږ مودرنایز کړو، ټکنالوژي ته ورواړو، که زمونږ د ابتدایي ښوونځي ماشومان د ټکنالوژي د کمپیوټر په ذریعہ دوی خپل لومړی الفباز د کړی لیکو لوست د کړی د رنگونو سایکالوجي سره بلد شي، دا وي په ذهن اغیزه وکړي، نه یوازې قلم او کتاب شاو او تباشیر وي او پنسل وي او تور سپین وي. د سې هغوی مینا ولاقه او سره پیدا کړي. لسته دې ته متوجي شو په افغانستان کې د بي سوادۍ کچه ډیره لوړه ده. فعلاً افغانستان د سې وضعیت ته رسیدلې دی چې د تعلیم نه ډیر خلک محرومه دي، نه وسنۍ وضعیت ته په کتو سره، بلکې د وسنۍ وضعیت نم وړاندې او پراچلم کې کې موږ داسې حدس وهلې شو چې افغانستان خورا ډیر زیات ژور بې سوادۍ سره لاس په ګریوان دی. بل ځینې زمونږ خارجي دوستانو هغوی غوښتل په پښتو او فارسي ژبه زده کړي، هغوی سره موږ دا ورماري فکرل هغوی ته ډیر زیات ګټه رسولې شي. نو یو داسې یو موارد نه و چې موږ ته الهام واخیسته، ډیر داسې و چې موږ ضرورت احساس کړي چې دا باید.
نو په دې حساب ستاسو د اپلیکیشن هم د ماشومانو سره مرسته کوي، هم د هغو افغانانو سره چې د سواد نه به برخې پاتې او اوس غواړي چې سواد زده کړي، او هم د هغو بهرانیانو سره چې د افغانستان مهمه ژبې مثلا دری او پښتو غواړي زده کړي. نو دا دریو کټګوري خلکو سره په ښه شان مرسته کولای شي.
بالکل فعلاً موږ هم دومره وتوانېدلو چې دغه ابتدایي مواد ور داخل کړو په دغه اپلیکیشن کې. موږ هم کار روان دي، زمونږ خوخه دا ده چې په راتلونکي کې دا متوسطه بیا اډوانس شي، بیا مکمل هغه لیول ته ورسیږي چې کمپلیټ ایجوکیشنل اپ وسیږي اپلیکیشن. زمونږ غوښتنه دا ده، خو موږ د ځینو ریسورسز کمی سره مخامخ یستو. که موږ وتوانېږو دغه ریسورسز پیدا کړو، نو مونږه 24/7 چلیری ساته دغه سیمه دغه تا وخت ورکو په دې باندې مطلب مؤثره توګه باندې کار وکړو. دا ما او زما د ژوند ملګری منګه خپل خپل فکر دا کار کړی دی، په دې چې زما کورنۍ، زما پلار، زما ترونه، زما نیکه، زما سخر، زما مشر سخر، دغه ټوله کورنۍ مې ما لیدلې دي. زمونږ تروریانې میندې دوی په تعلیم پارسه کې په افغانستان کې ډیر زیات دوی وخت تیر کړی دی، عمر کړی دی. نو زم خپل مسؤلیت کړم چې زه هم باید د نوي نسل په توګه خپل وند اپ د ټولنې په دسي او وضعیت کې چې افغانستان فیلان دی، لکه څنګه چې مخکې یادوري وکړل چې د نړۍ په سطح افغانستان یوازنی هیواد دی چې ښځې د تعلیم حق نه لري. نو په دې کې خو مونږ سیده مونږ خفه پاتې کېدلې شو، غږ پورته کولې شو، مګر زه فکر کوم دا غینه یو قدم وړاندې باید مسؤلیت واخلو چې څنګه په دسي او ناورین کې مونږ د یو لمر په توګه ځلیدلی شو، یو څه خپل ټولنې تکولې شو. سختو شرایطو کې ټولنې ته داسې یو څه ورکولې شو چې سبا ته کې ان شاء الله زه مطمئن یم چې دغه ناوري نه هم افغانستان لکه څو څو ځلی وتلې دي، بیا به هم ماشوم یو ماشوم د درې کاله څلور کاله تعلیمي لړۍ چې خلال پکې وارد شي هغه ډیر زیات سخت تمامېږي په یو شاګرد باندې. نو زه فکر کوم د دې توانایي د افغانستان ځوانان نور نه لري. یا
د نړۍ په هر ځای کې چې یاست، د باوري مواثقو او اړخیزو خبرونو د ترلاسه کولو څخه یو کلک لري یاست. VOA پلس د سیاسي پیښو څخه نیولې تر ریښتینو او مستندو روایتونو پورې تازه خبرونه او هر اړخیز رپورټونه، علمي او معلوماتي مطالعې په پښتو او دري او په لسګونو نورو ژبو، دا ټول هر چیرته او هر وخت یوازې د VOA پلس په اپلیکیشن کې د لاسرسي وړ دي.
د طالبانو په حاکمیت کې په افغانستان کې رسنۍ د کومو ننګونو سره مخ دي؟ پر رسنۍ باندې د طالبانو لخوا لګول شویو محدودیتونو ته ژوره کتنه، د رسنۍ د فارغ د کاري چاپیریال تنګیدل، د خبريالانو ناڅرګند وضعیت، له هیواده وتل، دولتي سانسور، د رسنۍ ځان سانسورونه، د رسنۍ او خبريالانو اقتصادي ستونزې، د خبريالانو ځورونه، ځانګړي راپورټونه، مرکه او تحلیل، د رسنۍ د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت د می په دریمه نیټه د امریکا غږ د سپوک بکۍ او تلویزیونی ډیجیټلی او رادیوي خپرونو لالارې اوریدنې او لیدلې شي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه، تمې او هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
دیش دقیقې د افغانستان او دنیا په هکله د ونی په مهمو پیښو او رپورټونو زغلند نظر هر جمعه د شپې د یو لسو بجو نه تر یو لسنیمو بجو پورې د امریکا غږ آشنا تلویزیون نه تاسو د خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ د لارې په ژوندۍ بڼه لیدلې او اوریدلې هم شئ.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هم خپل رپورت وړاندې کړ چې په ترڅ کې په افغانستان کې د وضعیت د خلکو د بیوزلۍ او د بشري حقوقو د ناورینونو په تړاو اندېښنه وښودل شو. ستاسو غبرګون په دې اړه څه دی؟ د یوې میرمنې په توګه چې کله ګوري په افغانستان کې نورې میرمنې د کار حق نه لري، د خپل اواز د اوچتولو حق نه لري، هویت یې خپل په بشپړه توګه له لاسه ورکړی دی، څه احساس کوي؟ او د نړیوالې ټولنې د متحده ایالاتو چې افغانستان سره یې د مرستو ژمنتیا ښودلې وه، دوی ته ستاسو پیغام څه دی؟ ستاسو غوښتنه د یوې افغان میرمنې په صفت د دوی نه څه؟
زما غوښتنه د کله چې دویم ځل دپاره په افغانستان کې سیاسي واک طالب ته د دغه انټرنیشنل پلاتفورمونو او پالیټیشنز د خوانه پریښودل شو، هغه وخت کې زه ډیره ورختا وم، ډیره خفه وم. ما فکر کاوه که موږ افغانان دلته په پوره اعتماد په یو اتحادی متحده شکل باندې غږ پورته کړو، دغه ټولنه را بیدار کړو چې دا ناورین په موږ مراولې، دوی په موږ محاکموي. مګر په ورو کې د درې کال چې تیر شو، زه اوس د دوی نه هم یعنی چندان تمه نه لرم، مګر زه د افغان خزی په صفت او نور افغانان ته هم دا وایم چې موږ باید خپل راتلونکي سرنوشت ټاکون کې خپل باید ووسیګو، خپل وخت خپل لاس کې واخلو، نه طالب ته پریږدو او نه دین نړۍ والو سیاسونو ته پریږدو. که دوی په لاس کې وي، دوی د زمونږ په سرنوشت د تیر په شکل لوبي کړي دي، نور به وکړي. زه فکر کوم چې په منګه چې څه تیر شو، دا لومړی ځل نه و چې مثلا منګه ورختا شو ورته یا ونه پوهیږو چې دا په منګه څه راغله. دا خو منګه پوهیدو، نو په لومړی ځل کې سعید منګه ډیر څه ویلې شو، مګر په دویم ځل باندې زه فکر کوم منګه افغانان مسؤلیت واخلو او بیدار شو. درې کاله زما د پاره د نه منلو وړ خبره ده چې په افغانستان کې په پوره یو هیواد کې ښځې جونې د دوی بشري حق نه محروم دي. نو نه لوړ نه ده، خو زه فکر کوم د هغه دی یو خفګان، ژور خفګان پړاو نه زه ځان میرا وستلې دي. او زه پوهیږم چې زما وس فلنې وضعیت دی، یعنی زما مطلب یو افغاني خزي په صفت څه دي او ماته څه کول پکار دي. نو زه فکر کوم ځان می د هغه ژړاګانو نه او خفګان او ډیپریشن نه وستلې دي، او با مسؤلیت افغان په توګه زه غواړم خپل مسؤلیت په خپل لاس کې واخلم او خپل غږ هم پورته کړم او د خپل خويندو غږ ځان سره یو ځای پورته کړم.
ډیر ښه. څه فکر کوي ستاسو د الف بی د اپلیکیشن ګټه تر کومه مثلا تاسو رسیدلی وینئ چې یو اغیز کړی وي، یو اثر کړی وي، یو ښه نتیجه او پایله درلودلې وي؟ یو مثال کوم سره شریکي.
بالکل. د دوستانو نه افغانانو نه چې بهر کې دي، داخل کې دي، همیشه مثبت ماوریدلې دي، همیشه دوی بدرغه کړی دي، ویلې دي چې لکه په خوا په زمانو کې وایي چې یو بدل لیکل کېدل یا یو شعر لیکل کېد د افغانستان تاریخ پکې رانغړېده، هغه پاتې کیږي. مګر مو زمانه خو پرمختللې شوې ده، د افغانستان تعلیمي نصاب یا زموږ پښتو ژبه د ټکنالوژي ته راووري، نو موږ سره همیشه وي د دې ویر وا چې زموږ ژبه ورکیږي، زموږ ژبه تعلیمي ډګر نه رسته پاتې شوې ده. دغه خفقان و چې د پښتو او د فارسي ژبه یو د هغو ژبو نه ده چې ورو ورو به ورکه شي. مګر کله چې اپلیکیشنونه ګورو، موږ ته دا خورا زیات خوشحالي راکوي چې نه، دا که ټکنالوژي ته واوړي نو د دې مرګ وي نشته. نو یو بل یو څه ډیر زیات زه غواړم ووایم، دا چې د افغانستان تعلیمي نصاب همیشه د جنگونو، سیاسونو، د واک او د دوی په لاس کې د لوبي په شکل غورځېدلې دي. زه فکر کوم چې موږ افغانان یو مسؤلیت چې د تیر تاریخ نه باید زده کړو، خپل تعلیمي نصاب دومره مستحکم کړو، دغه دومره قوي وي چې د ورځې د لس ځلې د افغانستان دولتونه تغییر وکړي، مګر دغه سیاسون د دې جرأت ونه کړی شي چې د افغانستان په تعلیمي نصاب کړي دوی په خپل خوخه باندې راوګرځي وای وړي راوړي یا پاغي کې مثلا بندیز راولي. نو زموږ په نار دی یو تعلیم یافته افغان یو د پنتون استاد د لور په صفات دا چې د افغانستان تعلیمي نصاب محکم کړو چې څوک پکې د لوبي د لوجلات ونشي کړلی.
بل مریم جان، نو ولې تاسو او ستاسو په شان تکړه او تلي استادان چې د هیواد نسل یې هم روزلی دی نن اوس په کار کېږي د خپل د استادانو یو ګډه ټولنه د الجبر استاد فرض مثال د ټولنیزو چارو استاد فرض مثال د ساينس د برخې داسې یو قوي ټولنه چې آنلاین ښوونځي حتی تاسیس شي چې هماغه چې تاسو ویل چې نظامونه بدلیږي که حکومتونه بدلیږي د دې ورچا به ونه لري چې نصاب کې لاس وهنه وکي او یا هم خدای مکره هغه ډنګ کې زه هر دل اورم ټول غواړي یو څه وکي او ګورم چې ډیر زیات زیار روان ده خو په ګډه نه ده روان.
زه به خسته سو دی خبرې ساسل په سله کې موافقه ما زما کوشش هم ده دی. زه فکر کوم هیڅوک د یو میز ګرد نه راغونډيږي تر څو چې یو څوک په لومړی پړاو کې دغه هغه انیشل سټپس وانخلي. زه دې ته متحده وم چې زه باید لومړنی ګامونه واخلم او هغه ونان چې رښتیا هم دغه ارسه کې خورا ډیر زیات موږ کډرونه لرو هغه په موږ باندې دا باور وکړي چې موږ یو څوک موږ رښتیا په وطن جوړه کوګيږي او زموږه صداقت دوی وویني. نو زما خواهش هم دا دی چې پراتلون کې کلونو کې د الف بی اپ نه موږ د سیو څه جوړ کړی وي خو په دې کې نه پوهیږم چې موږ خپل صداقت وفاداری خپل وطن ته خپل وګړو ته په کوم شکل کې ورخکارا کړو چې دوی قناعت حاصل شي. زما غوښتنه هم دا ده چې باید دغه الف بی اپ نه موږ د سیو څه جوړ کړی شو باوجود د دې چې زبه هر ورځ دې ته غږ پورته کومه چې په افغانستان کې د خزو کاری حق د خزو ټول حقوق پر ځای شي جون ته مکتب د مکتب الټرناتیو هیڅ نشي کېدلی هیڅ مواد چې د مکتب په څنګ کې شاګردانو معلمانو ته کومکی دي مګر داسې یو مستحکم پلیټ فارم آی کاش تاسو دعا وکړی او موږ به هلی ځلی وکړو.
د امریکا غږ آشنا ټلویزیون نړۍ ته ستاسو لاره د آشنا ټلویزیون بیلابیل خبرونه کوي تازه خبرونه چړنیز رپورټونه او مهمه مرکه اوریدئ شئ. تاسو د خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لالارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ. د طالبانو په حاکمیت کې په افغانستان کې رسنۍ د کومو ننګونو سره مخ دي؟ په رسنۍ باندې د طالبانو لخوا لګول شویو محدودیتونو ته ژوره کتنه، د رسنۍ د فارا د کاري چاپیریال تنګیدل، د خبريالانو ناڅرګند وضعیت، له هیواده وتل، دولتي سانسور، د رسنۍ ځان سانسورونه، د رسنۍ او خبريالانو اقتصادي ستونزې، د خبريالانو ځورونه، ځانګړي راپورټونه، مرکه او تحلیل، د رسنۍ د ازادۍ نړیواله ورځ په مناسبت د می په دریمه نیټه د امریکا غږ د سپوک بکی او ټلویزیونی ډیجیټلی او رادیوي خبرونو لالارې اوریدنی او لیدلی شئ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېګنو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتون کله پاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکيوي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلا بیلو کلتورونو دودونو ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک دلته په خپلو هڅو او له فرصتونو څخه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې نوې خبرونه ډېر ژر له امریکا غږ آشنا تلویزیون څخه.
زما بل پوښتنه د ځینو مدرسو او ښوونځیو ترمنځ د توپیر په اړه ده. په افغانستان کې اوس د مدرسو شمیر خورا زیات شوی او د عصري علومو په د تدریس په برخه کې بندیزونو شاهدان یو. څه فکر کوئ او هغه کتابونه چې د پاکستان کې چاپیږي او افغانستان ته ځي دا ټول د مدرسې دینی کتابونه دي چې په واقعي توګه هم د اسلام دین انځور نه وړاندې کوي تر ډیره حده. دا به څومره د افغانستان راتلونکي ته زیانمن تمام شي ستاسو په نظر؟
شایسته جان، مخکې چې خبره مونږ د دې وکړه چې د افغانستان تعلیمي نصاب د سیاسونو د لاس اله ګرځېدلې ده او د افغانستان سلکلن تاریخ نه را پدې خو کومنګ دې ته وګورو، دې ته متوجه کیږو چې همیشه دولتونو تغییر خوړلې. د افغانستان تعلیمي نصاب د سل کالو را پدې خو چې دولتونو تغییر خوړلې دي، د سیاسونو د لاس اله ګرځېدلې ده. زه فکر کوم اوسې وخت رسیدلې دي چې مونږ باید د افغانستان تعلیمي نصاب د دغې ستونزې او دغې ناورین نه وژغورو. دا زمونږ د کادرونو، دا زمونږ د استادانو، دا زمونږ د معلمینو، دا زمونږ د پوهانو، دا زمونږ د علماو، ریښتینو علماو مسؤلیت دی چې دغه پرابلم، دغه ستونزه وسنۍ نه ده. دا د سل دوه سوه کارو را پدې خوا کلم چې په افغانستان کې سیاسي تحول راځي، دوی په تعلیمي نصاب باندې حمله کوي او دوی غواړي چې هغه عامه ذهنیت خپل د سیاسي نراتیو روایت په اساس را وګرځوي. نو موږ ته په کار ده با مسؤلیت غیر سیاسي افغانانو ته، پوهانو ته، کادرونو ته چې څنګه دغه ستونزه حل کړو، او هغه په همدې شکل کېږي چې موږ خپل ریښتینی کادرونه، پوهان او ریښتینی علما را غونډ کړو، تعلیمي نصاب د دغه ناورین نه وژغورو. دا کار تر څو که موږ ونه شو کړی، سبا ته به بل سیاسي نظام وخت رسیږي، هغه به په یو بل شکل باندې خپل هغه تختې مشق خواهشات به وګرځي. دا غلط کار دی. زه فکر کوم افغانستان تعلیمي نصاب باید موږ د دغې ناورینونو نه د ژغورلو یوازینی دا دی چې موږ یو مستحکمه تعلیمي سټرکچر باید ولرو.
ګران مریم جانې، تاسو خپل دا اپلیکیشن آنلاین لاره خپلې کې ځینې خبرګونونه هم، ځینې دوستان، ځینې لیدونکي خپل خبرګونونه هم لیکي، په دې اړه وایست آیا دا مثبت دی، منفی دی؟ خلک څه وایي ستاسو د کار په اړه؟
ډېره مننه د پوښتنې نه، شایسته جانې. تر حد اکثر نظریات همیشه خدي مثبتي، خلک بدرقه کوي، اپ نډيره خوشالي ښکاره کوي. ټول افغانان د نړۍ په هر ګوټ کې چي دي، د همدې پیغام مونږ ته رالیږي چې دا خو زمونږ هم مونږ دې پسې ګرځېدلو، مونږ د سیاست غوښتل، زمونږ خوخه داوه. نو دا یو خوشالي راپخي. مګر ځینې افغانان د افغانستان فعلی سیاسي وضعیت ته په کتو سره خوشینی په دې ښکاره کوي، یا ډار لري په دې چې ګنې یو خو د حکومت دیفیکټو حکومت د افغان خزونه د دوی ټول حقوق حس دي. د دوی ډار لري چې چرته تعلیمي نصاب هم آنلاین شي، دا په دې معنی ده چې خزې رښتیا هم په کور او په ګور پاتې شي. نو زه فکر کوم چې موږ سیاسي ستونزې په افغانستان کې خورا لرو، فعلاً په دې زیات بحراني حالت کې یو، مګر دا اپلیکیشن د هیڅ سیاسي وضعیت سره تړاو نه لري. زه فکر کوم چې دا اپلیکیشن یو تعلیمي اپلیکیشن دی چې د افغانستان اشدې ضرورت دی. په هر شرایط کې چې دا وضعیت او دغه سیاسي اوضاع حاکمه وي، او سبا ته چې زه مطمئنه یم د دې ناورین نه هم افغانان خلاصيږي، بیا هم موږ د سي مواد او د سي اپلیکیشن نو ته موږ ضرورت لرو. دوستان ځینی وخت کې نه پېږم چې دا کم دوستان دي، دوی د افغانستان دوستان دي او که اصلا دښمنان دي. دوی فکر کوي چې دا اپ د افغان خزونه د دوی د ازادۍ اخیستلو. زه فکر کوم چې افغان خزه تا کله چې تعلیم ورورسیږي، کله چې هغه سواد حاصل کړي، هغه خپل حق ته پاره په سم توګه باندې ودریدي شي، نه په کور داخل کې طالب د هغه مخه نیولې شي او نه د کور نه بهر طالب د دې مخه نیولې شي. د سواد لانی با سواد خزه کله چې هغه اویرنس او انټلیکټ ولري، دن شي کان فایټ د هر څه لپاره، هغه حقوق د
پاره، هغه وسله ده چې څوک ترې غلا کولای نه شي.
نو دا افغانستان د دې اپ مطلب دا دی چې موږ تعلیم پوها لیکو لست په هر شرایطو کې افغان خزو ته ورورسو.
نو مریم جان، یو پوښتنه دا هم ده چې کله ځینی افغان فعال میرمنې ویني، نو دوی د لویدیز نړۍ په هنداره کې دوی ارزوي او وایي خای دوی هماغه شکل ازادي وغوړي او داسې نور. آیا تاسو هم همدغه سي یو فکر سره مواجه شوي یاست؟
زه نه پوهیږم، ځینې زمونږ په هیواد کې یو فکر دی چې د ازادیونه د دوی مطلب همیشه منفي وي. ازادي څه ته وایي؟ تعلیم خو د انسان روح ازادوي، انسان ته د دې اختیار ورکوي چې خپل ځان وپیژني، خپل خالق وپیژني، خپل چاپیریال وپیژني. دا خو د انسان د فکر ازادي ده. زمونږ په هیواد کې د فکر او د انسانيت ازادۍ نه ځینې منفي چې هغه ځکه فکر کو په هر ټولنه کې هغه ازادي، یعنی انساني هغه کرامات چې تر پخو لاندې کې هغه مردود دي. هیڅ کله هم هغه انسان چې خپل ځان وپیژني، خپل وجدان وپیژني، خپل خالق وپیژني، د هغه ازادیانو نه ډډه کوي. نو زه فکر کوم چې نا موږ افغاني خزي خپل ځان پیژنو، خپل چاپیریال پیژنو، خپل دود او دستور پیژنو، خپل ویلیوز لرو هغه پیژنو. نو افغان خزي ته هیڅوک مونږ وایي چې ته څه رقم ازادي غواړي. زه انساني ما او د انسانيت ازادي غواړم.
ډیره زیاته مننه کوم په همدې ښکلي پیغام به دا خبرې هم ختم کړو. تاسو ته د لا بریالیتوبونو هیله کوم. همیشه ځلانده اوسې مریم جانې فایق ګردیوال، ډیره زیاته مننه.
ډیره ستاسو نه هم مننه.
خوشاله اوسې.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موخ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موخ بشپړ انزور درکو.
د طالبانو په حاکمیت کې په افغانستان کې رسنۍ د کومو ننګونو سره مخ دي؟ پر رسنۍ باندې د طالبانو لخوا لګول شویو محدودیتونو ته ژوره کتنه، د رسنۍ د لپاره د کاري چاپیریال تنګیدل، د خبريالانو ناڅرګند وضعیت، له هیواده یې وتل، دولتي سانسور، د رسنۍ ځان سانسورونه، د رسنۍ او خبريالانو اقتصادي ستونزې، د خبريالانو ځورونې، ځانګړي راپورټونه، مرکه او تحلیل، د رسنۍ د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت د می په دریمه نیټه د امریکا غږ د سپوک بکی او تلویزیونی ډیجیټلی او رادیوي خبرونو لاله اوریدلې او لیدلې شي.
د مهمو خبرونو سټکی اوري. د افغانستان په وضعیت د ملګرو ملتونو اندېښنه. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو کمشنر واکر ترک په افغانستان کې د خزو وضعیت له تصوره بهر بللې. طالبانو د ملګرو ملتونو کالنی غونډې ته د خپل استازي په نه وربللو نیوکه کړې. د اسرائیل او لبنان ترمنځ پوځي شخړې. د لبنان حزب الله ډلې د اسرائیل په شمال کې په څو سیمو ترسلو زیات توغندي وشتلې. اسرائیل هم په لبنان پر خوای بریدونه کړې. او د کابل قندار د لوی لارې بیا رغونه. د طالبانو د ټولګټو وزارت وی په دیار لسوزاینو کې د کابل قندهار د سړک پر بیا رغولو کار پیل کړی دی.
سلامونه ستړي مشینن. یک شنبه ده، د میزان یتل د میاشتې لومړۍ او د سپتمبر 28 نیټه ده. تاسو به په دې نیم ساعت خبرونه کې د امریکا او نړۍ خبرونه واوري. تر څنګ په پیل کې د افغانستان په حالاتو مهم مسایل لرو. هیله د موږ سره اوسئ. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو کمشنر واکر ترک په افغانستان کې د خزو وضعیت د تصور بهر بلل. په عین وخت کې د نجونو د زده کړو فعال ملال یوسفزی په ګډون په لسګونو نجونو د نړۍ مشرانو غوښتنه کړې ده چې په بیلابیلو هیوادونو کې د نجونو وضعیت ته پام وکړي. او طالبانو په ملګرو ملتونو سازمان نیوکه کړې ده چې سږکال یې کلنۍ غونډې ته د حاکمو طالبانو استازی نه دی وربللی.
د راتلونکو په اړه د اقدام په نوم د ملګرو ملتونو سرمشریزه کې د بشري حقوقو لپاره د دغه سازمان عالی کمشنر والکر ترک په افغانستان کې د بشر د حقوقو په اړه د خبرو پر ځای د اقدام کولو غوښتنه کړې.
هغه څه چې په افغانستان کې روان دي دا مهال د نړۍ په نورو برخو کې بیلګې نشته. دا له تصوره بهر دي. او لکه چې ویل شو د امر بالمعروف قانون چې اوس نافذ شوی په دغه هیواد کې ښځې لا پسې له صحنې نه وباسي. د دې معنی دا ده چې د دغه هیواد نیم نفوس د دې هیواد په پرمختګ کې ونډه نه اخلي. له دې امله دا په ټوله کې په افغانستان اغیز لري.
د ملګرو ملتونو سرمشریزه داسې مهال تر سره کیږي چې یادې غونډې ته د طالبانو د حکومت کوم استازی نه دی وربلل شوی. د ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو ټاکل شوی استازی سهیل شاهین پر خپل ایکس پاڼه د یو پیغام په لیکلو سره پر ملګرو ملتونو نیوکه کړې.
د ملګرو ملتونو لخوا دغه ډول اقدام هیڅ ستونزه نه حلوي، بلکې هغه لا پسې ژوروي. دا کار د افغانستان د اسلامي امارت سره د تعامل د تګلارې چې ملګري ملتونه یې د پلي کولو ژمنه کوي مخالف دی.
د نجونو د تعلیم فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکو ملال یوسفزی ویلي چې ځینې هیوادونه لزړه غواړي چې د خوځو او نجونو د حالت د تغییر په فارم راسته وکړي. نو ماوري زیاته کړي چې همدا اوس یو وخت دی چې په سرمشریزه کې نن او سبا د موضوع ته لومړیتوب ورکړل شي.
نن د نجونو د حقونو مبارزین او ز دلته د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته بلاړیو. د نړۍ له مشرانو غواړو چې نجونو ته غوږ کېږدي او د راتلونکي په اړه پر روانه سرمشریزه کې د ښځو حقونو ته لومړیتوب ورکړي.
د راتلونکي لپاره د اقدام په نوم د ملګرو ملتونو د روانې سرمشریزي پر مهال د نړۍ یو شمېر نورو مشرانو هم د انساني چاپیریال او د خلکو ترمنځ د سولې لپاره د هغوی غوښتنو ته د غوږ نیولو پر اړتیا ټینګار کړی.
If to lead is to listen.
د مشهیل لپاره نور ته غوګنیول اړین دی. مونږ داس مشران ته اړتیا لرو چې د نور خبري واوري. مونږ داس مشران ته اړتیا لرو چې په خو ته د وګ محل په تناظر کې وګوري.
د راتلونکو د اقدام لپاره د ملګرو ملتونو د درې ورځنۍ سرمشریزي دویم ورځ د سولې د نړیوالې ورځ سره مطابقت درلود. د غونډې دغه ورځ د بیلابیل اړخونو ترمنځ په نړیواله کچه د سولې د تحقق په اړه د همکارۍ، ملګرتیا او شبکې جوړولو لپاره د اقدام کولو په تړاو بحثونه ته ځانګړي شوی و. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره د ملګرو ملتونو په سیاسي او حقوقي تعامل د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې د غړي عبدالقادر زازی وطن دوست نظر اخلم چې نن په سکایپ زموږ بلنه منلې ده. وطن دوست په خیر راغلی. پوښتنه مې اوله دا و چې ملګري ملتونه ولې د طالبانو د حکومت استازولي یا استازې نه مني؟
مولانا تاسو هم ستړي مشه. طبي خبره ده د طالبانو فعلی امارات چې ده یا حکومت چې ورته وایي هغه د خلکو لخوا نه مشروعیت نه ده حاصل کړی. او یو دیموکراتیک آزاد انتخابات او د خلکو په مختنه باندې نظام نه ده، او داسې یو نظام ده چې دوی وایي چې مونږ شل کاله مبارزه کړې، امریکایانو سره هم جنگ کړې، جهاد هم کړې، حالان چې په آخر کې د یو تړون د دوی تړون د قرارداد په حساب باندې دوی راغلل نظام یې ترلاسه کړو. نو دې لپاره واضح خبره ده د نړیوالو ته او افغانستان خلکو ته چې هغه مشروعیت چې یو نظام ولري چې د خلکو لخوا نه وي، ځکه ملګری ملتونه او نور نړیوالو هم تر اوسه پورې په رسمیت نه دي پیژندلي.
او آیا به په ملګرو ملتونو کې د جمهوریت د وخت استازولي د طالبانو په وړاندې د یو متوازی یا موازی حکومت استازولي بلل کېدلی شي کنه؟
دا بالکل صحیح خبره ده. زه دارا دوام کچرته هر هغه نور هیوادونه چې دي او خصوصا ملګری ملتونه دوی چیرته په افغانستان کې فی الحال دا نظام نه مني، نو پکار نه ده چې دغه مقابل کې داسې کسان چې هغوی هم اوس مشروعیت نه لري، د افغانستان د خلکو لپاره خو هغوی هم مشروعیت نه لري. نو زه فکر کوم د هغوی ونډه هلته او د افغانستان په نمایندګۍ خبرې دا کومه قانوني سبقه هم نه لري او مشروعیت هم نه لري. نو دوی باید دا کار ونه کړي، ځکه چې چیرته دوی نه مني نو بیا باید هیڅوک هم هلته نه وي، ځکه بیا خبره یو طرفه کیږي هلته خبره یو طرفه کیږي، څه چې بیا هغوی وایي، ځکه د نړۍ اکثریت لا ټول هیوادونه استازي هلته راځي، ډیری دیش د افغانستان په حالات خبر نه وي، لیکن که بیا یو طرف نه خبرې وشي نو هغوی طرف هم دا مني. نو ښه خبره دا ده چې کوم د افغانستان نظام چې مشروعیت نظامي دی هغه استازي پکې استازولي ولري فلحال لپاره دواړه صحیح نه.
اجازه راکړئ لږ مشخص کوم وطن دو سپتاسو چون په ولسی جرګه کې د بهرنۍ کمیټې رئیس هم پاتې وي. زه غواړم لږ د سوازي کې چې په یو هیواد کې د غیر رسمي حاکمیت لکه اوس چې مثلا د حاکم طالبان دي، دوی سره د ملګرو ملتونو تعامل یا د اړیکو ساتل باید په څه ډول اصول ولاړی او دا د کومو هدفونو لپاره کیږي لږ کوازی کوي.
اوس خو واضح خبره ده، دوی هم دا خبره کوي چې موږ تعامل دی لپاره کوو چې هلته بشري حقوقو مسله ده، د افغانستان ټول خلک هلته کوم مشکلات یا ستونزې چې لري هغه خو نشي کېدلی چې فعلي حکومت چې ده یا فعلي امارات چې ده د هغې افغانستان ټولو خلکو هغه ټولو مسایلو ته رسیدګي وکولی شي. نو دې لپاره ملګري ملتونو نشي کولی یا نور هیوادونه خصوصا ګاونډي هیوادونو چې فی الحال کومکونه شروع کړي یا رفت آمد شروع کړی، د طالبانو فعلي سفیران یې منلي دي، نو دا هسب نشي پات کېدلی چې ټوله نړۍ ورسره بایکاټ وکړي او تنها طالبان پرېږدي، بیا خو دا زیان مکمل خلکو ته رسیږي. نو زه فکر کوم دا یوازې په افغانستان کې نه بلکې ډیری هغه نورو هیوادونو کې چې اکثرا همداسې نظامونه راغلي استبدادي یا په زور یا په قراردادونو باندې، نو دا تعامل ورسره ساتل شوی ده، د هغې هیواد د خلکو لپاره د تعامل ورسره ساتل
شوی. یو بله پوښتنه خاصتا حاکم طالبانو باره کې ده چې ځینې داسې اوامر دوی صادر کړي دي چې هغه د ملګرو ملتونو د منشور د مخې نه د بشري حقونو ښکاره سرغړونه بلل کیږي، په دې اړه باندې باید څه وشي؟ خیر
خه په دې اړه باندې دوی باید لابي وکړي، ځکه تعامل چې کوي عمل ته پراته دي، په افغانستان کې دوی استازولي شته ده او کانفرنسونو کې سره ګډون کوي، نو دوی باید کوشش وکړي فشار راوړي او دا تعامل ترڅنګ دا مسله ورسره حل کړي. نو دا دوی پورې اړه لري، او بالاخره افغانستان فعلي چارواکي چې څوک دي هغوی هم باید دې ته توجه وکړي کنه
خو وطن دوسب وبخې چون وخل کم غواړم دا لک دا ورسته پښتنه کوم دا تاسو چې وایو دا خو درې کال کېږي چې ملګری ملتونه نور نړیوال سازمانونه د طالبانو سره د وضعیت د سمون د لپاره تعامل ساتي یا تعامل لري، خو طالبان خپل دریز نه بدلی، په دې صورت کې خیر ملګری ملتونه څه اختیارات لري؟
ملګری ملتونه او نور نړیوالو هیوادونو چې کوم تعامل ورسره شروع کړی په دې پالیسۍ کې باید بدلون راوړي او دوی ته خپل سری کرښې وښيي. او ورته وای د زمونږ سره کرخې دي نه تاسو نور مکراس کیږي کراس کیږي به دا تعامل مونږ نور نه کوو سره طبي خبره ده هغه ته تر اوسه پورې سره کرخه ده شدید سره کرخه نه ده ورته خودلې او مې ورکړې خپل حکومتونو ته خپل تعامل ته ادامه ورکړې نو په دې کې زوایم چې دوی باید کوشش وکړي خپل منځ کې سره کینی د کوم هوادونو چې تعامل وغوښتنه کوي او په شمول د ملګری ملتونو دوی خپل پالیسي کې بدلون راولي دا سی نوې پالیسی په راتلونکو کانفرنس کې ورته جوړه کی چورتوی دا زمونږ نوې پالیسی ده دا د سری کار خې دي د نورستان نور به موږ در سره نه یو نو دا په اخیری خبره ای او کدا هم به موږ منل نور به خبره خو واضح ده چې دوی بیا نه منی نو بیا خبره بلې خواته
سي صحیح عبد القادر زازه وطن دوست سپ کورم ودان چې زمونږ بلنه منلې او خپل نظریات موږ سره شریک مننه او په افغانستان کې د کابل په ګډون د افغانستان په زیاتو روغتونونو کې ډیر شمیر ماشومان د خوارزواکۍ په سبب ناروغ شوي دي. د خوارزواکۍ ماشومان د کورنۍ غړي د نورو ستونزو یادولو ترڅنګ وایي چې د خراب اقتصادي وضعیت لامل نشي کولای خپل ماشومان سم تغذیه کړي. د ماشومانو متخصص ډاکټران به د اقتصادي ستونزو ترڅنګ په ټولنه کې ناوړه دودونه هم د خوارزواکۍ یو عمده علت ګڼي. پوره تفصیل به د شمساریان پر راپور کې واوري.
په کابل کې په دې روختون کې په لوی شمیر هغه ماشومان بستر دي چې د خوارزواکۍ په سبب له بیلابیلو ناروغیو سره لاس او ګریوان دي. د دغه ماشومانو د کورنۍ غړي د اقتصادي ستونزو ترڅنګ د پوڅو روغتیايي خدماتو هم سر ټکوي.
وضعیت ډېر خراب شوی ده او هم دومره وضعیت اقتصادي زموږ ښه نه و چې د ماشوم مور ته مو صحیح خوراک او دا شیان برابرول.
ساده سم نه ده، په وخت مثلا نه دوای ورسوي شو نه دومره غذا. او دا وسم چې جنران شفخانه ته راستل د لګ زر غلیمه د خدای خو بیا موږ یو شی ورته یعنی رسوي نشو نه دوا نه غذا موږ خوړه نشو رسوي په ورک ورته وختونه د موږ دا ضرورت چې مثلا کوم سیمه کې چې مثلا مشکلات او کې افتدې باید هغه سره مرسته وشي هغه بختنه وشي هغه مثلا کورونا او څاګانې هر څه نه باید وګوري چې څنګه د خلکو په پڅه حالات کې د پڅه وضعیت کې ده.
شکیلا احمد زیچ په دې روختون کې د ماشومانو د څنګ روختیا پاله ده. په کورنۍ کې د میندل لوري ماشومانو ته پر وخت د خړو نور کول هم د خوارزواکۍ علت ګڼي.
هغه ماشومان یا هم هغه اطفال چې دلته راځي د غوړته یا د اطفال ورته چې هغه په سوی تغذیه هم خپل خوارزواکۍ باندې اختوي، نو عموم کې علتونه چې د هغه بیوزلی یا فقر وسیږي، د مایندو د پر ناسمه خواړه ورکول یا هم هغه غذا چې باید موري وخت په سمتوګه هغه د هغه نه مسایدول دي، خپل ماشوم ته په سم ټایم کې یا سم وخت کې خواړه ورکول دي.
بل خو د ماشومانو متخصص ډاکټران وایي چې په ټولنه کې د ناوړه دودونو په سبب د خوارزواکۍ پیل په ماشومانو کې لزیږي دوه سره هم مهاله شروع کیږي.
او ماشوم خوارزواکۍ ډیر زیات لتون لري، خو ټول مهمه لته کوم د مغه د مور کله سه هم اخر له وخت نه شروع کیږي. اول د مور تغذیه په دې کې زیات رول لري چې مونږ متاسفانه د مونږه کلتوري جامعه ده په دغه وخت کې مونږ په مور باندې یو مور ته د مور تغذیه خراب وي معمولا د مور تغذیه سینه کیږي. ماشوم دا تغذیه د مور تغذیه مستقیم باندې ماشوم په تغذیه باندې تاثیر لري. کله سه ماشوم مور تغذیه خراب وي ماشوم پیدا کیږي کم وزن پیدا کیږي یا بیمودی پیدا کیږي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د ناوړه وضعیت په سبب په ماشومانو کې د مړینې 45% علت کم خوړو ته لاسرسي دی. د اقتصادي ستونزو ترڅنګ په افغانستان کې روغتیايي خدماتو ته پر وخت نه لاسرسي هم دې ته زمينه برابر کړې ده چې په لوی شمیر ماشومان د خوارزواکۍ له کړاو سره مخ کړي. شمساریان، امریکا غږ.
په سیمه کې د خیبر پختونخوا د بنو ځایي پولیسو د سوداګرو اتحادیه او عامه خلکو د شنبه پر ورځ یعنی پرون رئیس د پولیسو د مرکزی دفتر مخته اعتراضي پرلت کړی دی او جمشید خان په نوم باندې د یو محلي پولیس د خوشی کول غوښتنه کوي. د پرلت وروسته د غی پیل شوی دی چې د بنو انتظامی او پولیسو د عامه نظم ګډوډولو په تور جمشید خان په نوم یو پولیس د خپل دند لري کو او وروسته یې ونیو او د هریپور زندان کې بندي کو. جمشید خان تیر اونۍ د خیبر پختونخوا په بنو ولکې نبوت ولسوالیو کې د امنیت لپاره د احتجاجي غونډو او د پولیسو لخوا د شو احتجاجونو مخکخو احتجاج کوونکو پولیسو د غوښتنه هم کړې و چې د پاکستان پوز دی د دوی لسیمو ووزی. د سپتمبر په 28مه یعنی پرون احتجاج ته د وینا په وخت کې د بنو یو سیاسي مشر ملک عبدالجبار خان ویل رازونه پولیس وجل کیږي، روزانه پولیس وجل کیږي او دغه مبارزه کوونکې غږ پورته کوي. پاموکې د منځنی ختیځ وضعیت په لبنان کې د حزب الله ډلې د یکشن بې په سهار یعنی نن سهار د اسرائیل په شمال کې په څو سیمو باندې تر سلو زیات توغندي و توغول. دغه ډلې چې د امریکا د خوانه یوه تروریستي ډله بلل کیږي ویلي دي چې ځینې توغندي د اسرائیل د حفا ښار ته نږدې لګېدلې دي. بلخوا اسرائیل هم تیره شپه په لبنان پراخ هوایي بریدونه کړي دي. ملګرو ملتونو ویلي لبنان باید په بله غزه بدله نه شي.
د حزب الله ډلې د یکشنبې په سهار د افاد بندر په شمول د اسرائیل شمالي ښارونه پر راکټونو وویشتل. د اسرائیل په دریم لوی ښار او شاوخوا ښارونو کې ښوونځي او ډیر نور عادي ورځني فعالیتونه وځنډول شول. د اسرائیل پوځ ویلي چې حزب الله له منځ وټنه توغندیو څخه هم کار اخیستی او لسګونه ملکي هدفونه یې ویشتلي دي.
سهار دلته په سیمه کې د خطر زنګ ووهل شو. زه د خپل ماشوم او مېرمنې سره پناه ځای ته لاړم. څو دقیقې وروسته مونږ یو دراز واورېدله که کوم ځای چې رالوېدلی وي. زه د هغې سیمې په سل مترۍ کې ژوند کوم. زما کور هم زیانمن شوی و.
د اسرائیلو ولسمشر ایزاق ارزوک د یکشنبې په ورځ وویل چې په لبنان باندې د اسرائیلو د بریدونو د زیاتېدو احتمال شته، خو د خپل دغه شمالي ګاونډي سره د بشپړې جګړې خبره رد کړه.
اسرائیل د لبنان سره جګړې ته لیواله نه دي او روښانه یې وایم مونږ نه غواړو له لبنان سره جګړه وکړو. خو لبنان د یو ترهګر سازمان لخوا چې په لبنان کې یو سیاسي ګوند هم دی یرغمل شوی. دغه ډله د ایران د شیطاني امپراتورۍ لخوا په بشپړ توګه مسلح شوی.
د اسرائیلو پوز ویلي لسګونو جنگي الوتکو د شنبه په ورځ ناوخته یو ځل بیا د لبنان جنوب کې د حزب الله ډلې په اړوند ځایونو پراخ بریدونه کړي دي. د اسرائیلو د پوز ویان ویلي په دغه بریدونو کې د حزب الله ډلې د راکټ توغولو 400 ځایونه ویجاړ شوي دي، چې په وینا یې بریدونه د شنبې شپې تر ماښامه پورې دوام درلود.
په تیرې یو ساعت کې موږ د لبنان په جنوب کې پراخ بریدونه وکړل. دا بریدونه وروسته له هغه وشول چې معلومه شوه حزب الله ډلې غوښتل پر اسرائیلو له هغه ځای څخه برید وکړي. لسګونه جنګي الوتکې همدا اوس پر ترهګریزو اهدافو او د راکټونو د توغولو پر مرکزونو باندې بریدونه کوي، څو د اسرائیلیانو پر ضد ګواښونه
په ورته وخت کې د شنبې په ورځ د حزب الله په سلګونو پالویانو د دې ډلې د دریو وسلوالو د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ، چې د جمعې په ورځ د بیروت په جنوب کې د اسرائیلو په هوایي برید کې وژل شوی و.
مهمه نه ده چې دوی موږ ته څومره سخت تاوان رسوي. مونږ به نه ماتیږو، مونږ به صادق قدمه پاتې کیږو او پرته له دې چې په پایلو او عواقبو یې فکر وکړو په دې لاره به روان یو.
دا سیخکاری چې د جګړې کې لړخونه د تاوتریخوالي له زیاتوالي وروسته د یوې بشپړې او پراخې جګړې په لور روان دي. ملګرو ملتونو ویلي دا اجازه به چاته ورنه کړي چې لبنان هم لکه غزه په یوه بله جګړه کې ښکیل شي. امریکا هم خبرداری ورکړی چې د اسرائیلو او حزب الله ترمنځ د جګړې پراخېدل ښایي په یوې سیمه ییزې جګړې واوړي. حزب الله پر اسرائیل لاغه وروسته توغندي و توغول چې څو ورځې مخکې په لبنان کې په پیجرونو او مخابرو کې چاودنې وشوې چې له امله یې لږ تر لږه 10 کسان ووژل شول او نږدې 2900 نور ټپیان شول. حزب الله ادعا کوي چې دا چاودنې اسرائیل کړې دي، خو اسرائیل تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت نه دی منلی. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ واشنگتن.
او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د شنبې په ورځ د کوارد په نوم د یوې ائتلافي امنیتي غونډې مشرانو ته ویل هغه په دې باور دی چې د چین مخ په زیاتېدونکو پوځي حضور او هڅې د بیجینګ په یو بحراني وخت کې د سیمې د ازمایښت لپاره یو هڅه ده. د کوارد په امنیتي ائتلاف کې امریکا، استرالیا، هند او جاپان شامل دي. او بایدن چې د ډیلور ایالت په ویلمنګټن ښار کې د امنیتي ائتلاف کوربه و ویل د هغه حکومت د چین دا ډول کړنې او اقدامات یو تاکتیکي بدلون نه بلکې ستراتیژیک بدلون ګڼي. چینا څخه چې د کووید 19 وبا لامل خپل ځپل شوی اقتصاد بیرته ښه کی چې د وګړې مدیر رئیس په صنعتي فعالیتونو کې د کمښت او املاکو بې لوړیدلو سره مخ چین د پنګاونو د جلب د فراهم د سوداګرو د ځانګړو شرایطو منلو لامل تر فشار لاندې ده. د ایران دولتي ټلویزیون خبر ورکړی چې د شنبې ورځې په ماخام د جنوبی خراسان ولایت د سکرو په یو کان کې د ګازو د چاودنې له امله لکه لګه 28 کسان مړه شوي، 11 ټپیان شوي او 40 نور لا درکړي. دا چاودنه د خراسان تبس ښار ته نږدې د کان په 200 کې د میتان ګاز له امله شوي. دولتي ټلویزیون ویلي چې په یاد کان کې د چاودنې په وخت کې 9 کارګران په کار بوخت وو. د ایران جمهور رئیس مسعود پزیشکیان له دې عمله د قربانیانو د کورنۍ سره همراضي کړې ده. او د جاپان په شمال مرکز نوتو سیمه کې نن یک شنبه د ډیرو رخلامله ځمکه خوېدلې، سیلابونه وتلي او یو تن مړ شوی دی. دا سیمه د جنوري میاشتې په لومړۍ نیټه وی شدید زلزلې هم ځپلې وه. د جاپان د واپېژندنې ادارې د شنبه په ورځ د ایشیکاوا په څو خارونو کې د ډیرو رخت یو بیړنۍ خبرداري هم ورکړه. په دې کې د نوتو ټاپو شمالي ساحل کې پراته د سوزو او ویجیما خارونه هم شامل دي چې سخت ځپل شوي دي. ډیر سړکونه د سیلابونو د اوبو او خټو له امله بند شوي دي. تر 5000 ډیرو کورونو باندې برېښنا قطع شوې ده او د اوبو رسولو سیستم هم خراب شوی. په امریکا کې د جمهوری ریاست انتخاباتي مبارزو ته څه کم 50 ورځې پاتې دي. دواړه کاندیدان ډونالد ترامپ او کاملا هاریس په هغو مهمو ایالتونو کې کمپین کوي چې د انتخاباتو په نتیجه کې ډېر مهم رول لري او د هر کاندید د بری احتمال هم پکې شته دی. اوس دواړه کاندیدان د اقتصادي ودې لپاره خپلې پالیسۍ بیانوي.
ډونالد ترامپ وایي د مشیګن په ایالت کې د موټرو د جوړولو د کارګرانو کار د مخالف د پاک انرژي د پالیسیو له وجې په خطر کې دی.
د برقي موټرونو له وجې به چین ستاسو ټول کاروبار له تاسو نه واخلي ځکه هغوی مواد لري مونږ نه لرو. هغه څه چې مونږ لرو هغه ګاسلین یا تیل دي. مونږ تیل لرو، ډېر زیات لرو، خو نه پوهېږو چې څه وکړو. هغوی نه لري نو ولې مونږ داسې شی تولیدوو چې هغوی انحصاروي؟
اکثریت امریکایي رای ورکوونکي وایي چې اقتصادي مسله او انفلاسیون په انتخاباتي مسایلو کې دوی ته ډېرې مهمې مسلې دي. د ترامپ ماوین جی ڈی وانس په خپل انتخاباتي مبارزې کې کوشش کوي چې د اقتصادي پریشانی او تشویشونه د کاملا هاریس د پالیسۍ سره وتړي.
د کاملا هاریس لاسه دومره به حد انفلاسیون راغلی دا روزمره سودا چې نشي اخیستای او دا ځوان امریکایي کورنۍ چې د کور د اخیستلو توان نه لري د حال ټول کاملا هاریس راوستي.
په دې انتخاباتي کمپین کې د هاریس په اقتصادي پیشنهادونو کې هغه کسانو ته چې اول ځل کور اخلي نو مایندو او پلرونو ته او د وړو بزنسونو خاوندانو ته د مالیه کمول شامل دي.
Is the price of groceries still too high?
اوس هم د روزمره سودا وبي لوړ دي او آیا ډیر کار پات دی چې وکړو؟ او زه په دې باور یم چې ما د خپل هیواد د رهبرۍ نوې نسل ته پیشنهاد کړی چې په خاصه توګه د هغه دور پاڼه وړوي چې کوشش کوي ویره پیدا کړي په هیواد کې بي اتفاقي واچوي. کوم کار چې باید وکړو هغه دا دی چې خوشبینه اوسو، څه شی چې زموږ په ملک کې امکان لري هیله او امید پیدا کړو.
ترامپ وایي کدی د ملک رهبر شي لکه په 2020 کال کې چې بیا انتخاب شو نو هیله مند دی چې د ملک آینده به ښه وي. په وارداتو به سخت ګمرکي مالی وضع کی او اقتصادي وضعیت به د نن ورځې نه ډیر قوي وي.
که چیرې ما په 2020 کال کې ښه کار نه وای کړی نو ما به حتی دا فکر هم نه وای کړی. خو مونږ اصلا ښه کار کړی او بدې بدې پیښې وشوې. مونږ دا ځلې نه پریږدو چې بیا هغه حال راشي.
د هاریس ماوین ټیم والز په خوانه خون کوي وایي دا سخکاری چې ترامپ ته ډیر سخت وي چې پوښي چې دا سي بایلو ده لکه څلور کاله په خوای چې بایللې و.
فکر کوم زه ډیر خون کوم او زه به هر وخت خپل شاګردانو ته نور فرصتونه ورکړم چې زده کړو وکړي. کله کله سړی اول واره زده کړ نه کوي نو ډونالد ترامپ لومړی ځل عبرت نه دی اخیستای. خو خبره دا ده چې د نوامبر په میاشت کې به ورته معلومه شي او زده کړه به وکړي.
د عوامو د نظریاتو په سروې کې دا ښکاری چې هاریس او والیس د ترامپ او وانس سره مبارزه کې څنګ په څنګ روان دي.
د دې انتخاباتي مبارزه فیصله به د تخمین هغو او ایالتونو رای ورکوونکو کوي چې په انتخاباتو ښه اغیزه درلودل شي. سرنګه چې د انتخاباتو ورځ نږدې کیږي نو کاندیدان به تقریبا خپل ټول پیسې او پام همدغو او ایالتونو ته واړوي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
او د کابل قندار د لوی لارې د بي جوړېدو خبر ورکړ شوې ده. موږ یې پوره راپور لرو خو د ویلانډي وقفي وروسته به وګورئ. موږ سره اوسئ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
د کابل قندار د لوی لارې یو شمیر موټر چلوونکي او همدې لوی لارې ته څیرمه مشت خلک د یاد سړک د بیا رغونې په چارو خوشاله دي. د طالبانو د ټولګټو وزارت ویلي دي چې په دیار لسوزاینو کې د کابل قندار په سړک باندې کار پیل کړی دی.
د کابل کندهار لوی لار په خاډیره کندو کفر و او د موټر چلوونکو ساتونه ساتونه بینول چې تر خپل مقصد پورې ورسیږي. اوس د یاد دلاره موټر چلوونکي د دې سړک پر بیا رغاونه چلا بشپړه شوې هم نه ده خوشاله دي.
نو وخت به شو در باندې ستې به مثلا سړک به خراب و مخ کې خو مثلا سړک د ډېر جوبل سړک و ده. دا داسې و چې مثلا یو خپلچک خراب و بل چې ډېره خرابي و کېد سړک.
د موټر چلوونکو په باور په خوایو وازه د خراب لارې ستونزه نه و بلکې د غلو ویرې او نا امنه یې هم هر سفر په یو خطرناک مزل بدل کړی و. هغوی وایي لاس د بری کار وو. د هرې هڅه په دا وه چې له لوټلو او ړندو مرمیو خوندي سفر وکړي، خو اوس تر پخوا ډېر خوندي سفر کوي او سړکونه هم ښه شوي دي.
مخکې خو به دا مشکل و که به زر سېدلی یم، خو د شپې نه شوای تللی، د موسفینه نه شوای تللی، ټول مزار به د سوار به د حرکات کته غرمې پورې ستې به درېدلی. د دو ټیم نیوه او اوس خو چې
د دې تازه خیر تاو د کاریګرو شونډې وچې کړې دي، خو د دوی همت د خولو په هر څاڅکي کې تازه کیږي. له کابل تر کندهار د 480 کیلومتره لارې د جوړونې چارې بیلابیلو شرکتونو ته ورکړل شوي او هر یو شرکت په خپله برخه کې د موادو د کیفیت له پلوه ډاډ ورکوي.
الحمدلله د دولت له خوا موږ د فایدامي مربوط انجینران لرو دلته او تقریبا ټول د شفارس ولا ستکار کې د موږ سره دلته په ساحه کې موجود وي. ټول تیسونه معنا کوي ګوري ان شاء الله کوم خبر به ان شاء الله نه فکر پدې کې بسات بسات ان شاء الله رحمان اخلاص موجود وي.
د دې لارې په اوږدو کې مشت خلک وایي د گردونو څپې خلکو پستوني کې هیڅ کړي ځکه خپل کرنیز ځمکې د سړک تیرې دوه قرباني کړي دي ترڅو دراتونکو نسلونو هلي ور پوره کاندي.
ډېر قرباني ورکړي ځکه د سړک شاو خو بعض خلک داسې وچ بعض خلک د خپل ناخبرۍ د وجې نه دوکانونه سړک خو ته جوړ کړي وو، کورونه یې جوړ کړي وو. د دو سړک په تېرېدو سره دغه بعضې کورو ته هم تخریب شو، قرباني ورکړي.
مخکې سړک چې وا ډېر جوبل و جمپونه وو، غزني ته تقریبا 160 کیلاره وه. اوس د الله فضل دی سړک ته افاسیا پورې پېښ شوی تقریبا 10 کیلاره نږدې شوی ده.
طالبانو د ټولګټو چارو وزارت مسؤلین وایي د دغه سړک د جوړونې چارې په دیار لسو برخو کې روانې دي چې له کابل تر میدان وردګو ولایت تر دورانی پورې یې کارونه ترسره او په وړاندې نورو سیمو کې کار لا هم جریان لري، خو هڅه کوي د ځینو برخو کارونه د ژمي تر رسیدو مخکې بشپړ کړي.
ټولګټو وزارت د کابل کندهار لوی لارې د 480 کیلومتر سړک د اساسي بیا رغونې کار په دیارلس برخو کې پیل کړی چې دا مهال رغنیز چارې په بیلابیلو برخو کې په چټکۍ سره جریان لري. په دغه پروژه کې د 1100 پایو څخه د ډیرو پلګوټو او 800 لوی پلونو د ترمیم او بیا رغونې کار هم شامل دی.
د یادونه ورده چې همدا سمو د مخ کې دغه ستري لارې د دوهم لاین سړک د جوړونې پرانست هم وشوه. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
او د نن خبرونه په همدې سره پای ته رسول غشي وکي د ریخ خبرونه پیلېږي او نیم ساعت وروسته د امریکا غږ د سپینې خبري په رادیو او ټلویزیونی خبرونه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ماموریت غږیږي. هله د وایوري تر به په خپله سپار.
سرخط سه خبر مهم در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای امریکا از واشنگتن.